د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګوافی مو تاسو ته د مشال ریډیو په دې خبري غړې کې هرکلی وایم. په دې غړې کې به موږ د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه درورو. مطبوعاتي کتنې به هم د دې غړې برخه یوه نیمه مرکه به هم پکې درته خبريږي. خو نجیب امیر په سټوډیو کې دی، هغه نه به اول خبرونه واورو. د خبرونو وروسته بیا تاسو ته دغه رپورټونه وړاندې.
شمالی وزیرستان د بیکوره شو کډوالو مشران د سنیدو لپاره د واضح پلان غوښتون کې شول. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر آفتاب احمد خان شیرپاو تر سره شوی برید وغنده. تاجکستان یو ترکی وګړی د داعش لپاره د خلکو د راجلبولو په تور نیولی دی. اوس پوره خبرونه. په بنو کې د شمالي وزیرستان اوتمانځیو قبایلو پرون د یوې جرګې د لارې له حکومته غوښتنه وکړه چې د بې کوره شوو قبایلو د بیرته ستنولو لپاره دوی ورته یو واضحه کړنلاره اعلان کړي. دوی غوښتنه وکړه چې میرانشاه او میرعلي ته د کډوالو د ستنولو لړۍ زر پیل کړي او همدارنګه د وزیرو او داوړو د په شریکه د ستنولو لړۍ پیل کړي. دغو مشرانو حکومت ته ګوتڅنډنه وکړه چې که د رواني میاشتې تر شلمې نېټې پورې د دوی د بیرته ستنونې پلان واضح نه کړ نو دوی به په لارو کوسو کې احتجاج پیل کړي. د ګل سالی جان په نوم یو ځای مشر مشال لړیو ته داسې وویل.
نن مشرونه یوه داسې کوچلی فیصله وکړله چې د 20 تاریخ راسې چې دې ته میر انتظار ده. که چېرته مطلب د دې راسې د خبره ونه شوه بیا و دې نه بعد په 19 تاریخ باندې دا اطمینځای کوم ټول برابرېږي او ګاډي وي کوم په کوم کلی په کلی شراوي او میر نه چې سمره څه شي لکه وطن چې سمره میر بلاک کوای شي او دا خبره میر وزوی ته ورسوي.
په شمالي وزیرستان کې رزربیاس په نام عملیاتو لکونه قبایلیان بنو پیښور او نورو سیمو ته کډه کولو تاړ کړي. د خیبر پښتونخوا سملې پرون مخام په خپل غونډه کې د قومي وطن پارټۍ په مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د شوې ناکامې ځانمرګې حملې غندنه وکړه او د یو قرارداد په منظورولو له حکومت او استخباراتي ادارې نه غوښتنه وکړه چې دې برید پلټن دې وکړي. قرارداد د قومي وطن پارټۍ غړي انیسا زیب طاهرخیلی وړاندې کړ چې د سملې غړو په ګډه منظور کړ. په دې موقع سپیکر اسد قیصر خان صوبایي حکومت ته امر وکړ چې په 15 ورځو کې دننه دې پر آفتاب احمد خان شیرپاو د شوې برید پلټنو راپور اسمبلی ته وړاندې کړي. د ننګرهار چارواکو نن وویل چې پرون په هوایي برید کې 12 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال مشال لړیو ته وویل تیر ورځ مازیګر 4:30 بجې د ممندري ولسوالۍ اړوند د باسول په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو د هوایي برید له امله 12 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. مشرقي وال وایي چې په وژلو شوو کې د داوود په نوم یو مشهور قومندان هم شامل دی. یاد دی چې د یکشنبې په ورځ هم په یاد ولسوالۍ کې د پایلټ الوتکې په برید کې 12 تنه وسلوال وژل شوو. د دې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو تر دې دمه رسنیو ته سندې ویلي. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي تیره شپه وسلوالو د یاد ولایت د وړ ممی په ولسوالۍ کې پر افغان سرتیرو برید کړی چې د افغان سرتیرو په ځوابي برید کې 4 وسلوال وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د پکتیکا ولایت مقام مطبوعاتي دفتر مشال لډیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې زیاته کړې چې وسلوالو د پکتیکا ولایت د اومنې ولسوالۍ د سپینې په سیمه کې هم د سیمه ییزو پولیسو پر یوه پوسته برید کړی چې د سیمه ییزو پولیسو په ځوابي ډزو کې 4 وسلوال ټپیان شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د اومنې پولیسوالۍ کې د وسلوالو څخه یو اندازه وسلې او کارتوس هم د جګړې په ډګر کې پاتې شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادو دواړو بریدونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي که پاکستان په عملي ډول د سولې د مذاکراتو ملاتړ وکړي نو ښې پایلې مخې ته راتلی شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزي نن مشال لډیو ته وویل چې د رسمي مذاکراتو او عملي سولې لپاره باید پاکستان پر طالبانو نور فشار راوړي.
پاکستان خو د جهاد له وختونو رانیولې تر اوسه پورې د افغانستان په فضایو کې دخیل ملک دی. پاکستان خو مهمه خبره داده چې پاکستان هغه کوم تاثیر چې په طالبانو باندې لري ځکه پاکستان هغه ملک دی چې د طالبانو حکومت یې په څلور وخت کې په رسمیت پېژندلی وو او تر اوسه پورې نیکې اړیکې ورسره لري.
تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرټر اعزاز چودري په قطر کې د طالبانو د استازو او افغان سیاسي شخصیتونو ترمنځ د سولې لپاره د غیر رسمي خبرو ننګه کړې وه. افغان چارواکي او د طالبانو استازي په دې خبره سلا شوي چې طالبان باید د مذاکراتو لپاره یو سیاسي دفتر پرانیزي. په 2013 کال کې د طالبانو لپاره په قطر کې د مذاکراتو په موخه پرانستل شوی دفتر د کار له پیلولو سمدستي د شخړو له وجې بیرته بند شوی. د قطر د غیر رسمي خبرو یو طالب ګډونوال رایټر اژانس ته ویلي پر ډز بندۍ او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو په وتلو په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. د تاجکستان مقاماتو د ترکیې او اوسیدونکو چې له آر افغان دی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره د خلکو د راجلبولو په تور نیولی دی. د ملي امنیت سرکاري کمیټې د مئی په څلورمه نیټه وویل 50 کلن مهدی یکوش د مارچ په 14 نیټه د یو سیلاني په بڼه تاجکستان ته رسیدلی خو زر تر څارنې لاندې راغلو. چارواکي وایي یکوش د تاجکستان په لویدیځه ولسوالۍ رودکی کې د ازبکو په یو کلي کې استوګنه پیل کړه او هلته یې 4 کسانو ته چې عمرونه یې د 20 کلنو په شاوخوا کې وو ژمنه وکړه چې په ترکی کې به ورته د کار موقعه برابره کړي. د تاجکستان چارواکو وروسته له هغې د یکوش په اړه پلټنې پیل کړې چې ورته معلومه شوه نوموړی پلان لري چې د تاجکستان دغه 4 ځوانان د شام پولې ته نږدې د ترکیې یو کلي ته ولېږدوي. له پولې پورې غاړه د اسلامي دولت وسلواله ډله د حکومتي ځواکونو خلاف جنګیږي. چارواکي وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د امریکا د بحري ځواکونو مشر جوزف ډینفورد به چې په عراق او افغانستان کې د امریکا د پوځ قومندان هم پاتې شوی د هیواد د ګډو ځواکونو د نوي مشر په توګه ونوموي. 59 کلن ډینفورد به د جنرال مارټن ډیمسي ځای ونیسي څوک چې د اټکل له مخې پر روان سپتمبر میاشت کې وظیفه پرېږدي. د ډینفورد ټاکل کېدو احتمال په پراخه کچه کې دوه تمه کېږي چې سینټ به یې زر منظوري ورکړي. ولسمشر اوباما به همدارنګه د هوایي ځواکونو جنرال پاول سیلوا چې دا مهال د امریکا د لوجستیک کمانډان دی د ګډو مسله ځواکونو د مرستیال په توګه ونوموي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
نن ته پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 2.15 روپۍ غستل کیږي او په 2.09 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو پاؤنډ په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 23.05 روپۍ د سعودی عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.15 روپۍ او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ غسل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې به نور وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 1.4، په بنو کې به 2.5 او 1.4 او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 4.4 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په دې غړي کې بعد نور ریپورتونه تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان بې کورشوي خلک وایي حکومت او پوز ورسره د مرستو وعده نه دی پوره کړی.
تیمته خالی درې سره غلار کوي موته په اربینه پیسې روغله ده په میانس کې ورکښولې.
د سوات د هغه تختول شوی 14 کلنې جنۍ په اړورو چې کورنۍ د انصاف غوښتنه کوي.
مونږ بوله تلو زموږ د غرونو ګدرونه لری لری دي دا جنۍ زموږ نه لګره دی خوش و مونږ په سر روانو. دا مجرمان دا بدمعاشان رالو د بوټو نه په مونږ سر وتل دوه کسو جنۍ ونی و دا غین صادر پاتې شهر دا غین پیزار پاتې شهر.
د افغانستان د سولې عالی شورا یو غړی وایي طالبانو سره د قطر تر خبرو وروسته د هغوی په شرطونو خپل منځ کې مشورې کوي خو زیاتوي چې پاکستان باید د رسمي مذاکراتو لپاره پر طالبانو فشار زیات کړي.
مهم خبر دار چې پاکستان په دې مسله کې کومک کوي طالبانو ته مشوره ورکړي طالبانو نو غواړي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو موږ سره پاتې شو. اوریدونکو اولنی رپورټ ته ځو ک لیوې خو د پاکستان پوز او حکومت شمالي وزیرستان ته د جګړو او پوزي عملیاتو لوبجې به کور شو خلکو د کامیابی واپسې خبره کوي. د اتمنزو قومي مشران د لړکی د یو سم پلان له نشوالي شکایت لري. دوی پرون بنو کې په یو جرګه کې ویل چې ځینې خلک خپل سیمو ته لیږل شوي خو ډېر خلک لا هم په کمپونو کې اوسیږي. بلخوا بې کوره شوي کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې پر خپلو هغو وعدو د عمل وکړي چې دوی سره یې د مرستو لړکی کړي دي. عمر دراز وزیر د نور تفصیل سره.
بنو کې د شمالي وزیرستان اوتمنځای مشرانو لخوا را بلل شوې جرګه کې مشرانو یو ځل بیا دولت څخه غوښتنه کړې چې شمالي وزیرستان ته واپسې لپاره د ورته واضح پلان اعلان کړي او د وزیرو دا وړو د شریکه خپل سیمو ته د ستنېدو عمل پیل کړي. په خصوصي ډول میرانشاه او میر علي تحصیلونو خلک چې د دوی په وینا په مکمله توګه د غلطانه وتلي. دوی وویل که د شلمې نیټې پورې د دوی واپسې پلان واضح نه کړ نو سړکونو ته به وځي او په احتجاجونو به لاس پورې کړي. د جرګې یو مشر ملګل سالجان مشال ریډیو ته ووی دولت کا ورته واضح پلان ورنه کړ نو په احتجاج به لاس پورې کړي.
نن مشرونو یوه داسې کوچلې فیصله وکړله چې د 20 تاریخ راځي چې کیمه مولانا صاحب خبره کړې دو دې ته میر انتظار ده. چیرته مطلب د دې راسه د خبره ونه شوه بیا وې دینه بعد په 19 تاریخ باندې د ایت منځای کوم ټول برابرېږي او ګاډي و کوم په کوم کلی په کلی شراوی او میژنه چې سمرا سشي لکه وطن چې سمرا میژ بلاک کوي شي ډېر غټ نقصان دا ورته ډېر تکلیف دا ورته په دینه د ګلې خړل شدي او د خبره میژ وزوي تا ورسوي.
عبدالرحمن وای د ملک سلامتی لپاره هر ډول قربانی وکړه خدای تا دولت هیڅ پام نه وکړ.
اتمنځای مشرون چې کیمه مرکا جوړه کو دریامی بولې څلورامی بولې اقوت پرنځي مرکا ډیس می سوچوي دغه اتمنځای دم رغټه قربانی وکړه چې خدای دې مش خپل ملک وخت ټول تکلیفات مش په ځن یوړه مش ته سرکایي څلور زره ریپیر کوي احمد څلوره او 3 کروڑ ریپی کور رنگ شوی دی امون حکیم سمانی ناور تیم ته خالی درې سره غلار کوي مو ته په اربینا پیسې روغله د پمیانس کې ورکښوله خو میش بیا سترګې پټه کړې دي چې میش سره د عزت خپل وطن ته واپس کړي.
حاجی ریمالوای سیاسي لیډرانو ته موکا ورکړې چې دولت سره د دوی په مشکل او غوښتنې خبرې وکړي. کنی په شلمانه ټابا بیا جرګه خپل فیصله کوي.
میر لوند سیاسي لیډرونو سره کیما وعده کړی زو کیما وعده میشته دې رو کړی زو اغه و لوند او سرونو سره خبره کو آرمی ول سره و کو اغه ته میر یو مقابر کړه اغه په میر باندې اطلاع وکړه کچیر ته دامه ملا خدای پاک دوله حل کړل خو میر وړی دا کا نوی اخیری مرکه و میر په 20 تاریخ دلته وی چې بیا دغه دینه میش کیم کا دامه و خد بیا و دیتی و خلی اوی میر نه را مجبوری وی.
یاد دیوی چې شمالی وزیرستان اپریشن ضربیاعظم لکابلا قریبا لس لکه وزیرستانیان بې کوره شوي او وخت په وخت اتمنځای مشران په جرګو مرکو کې د دولت څخه دغه غوښتنې کوي چې دوی د کلیر شویو علاقو ته واپس ستانه کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې. په سوات کې یو کورنۍ وای د دوی یو 14 کلنه ماشوم جلی څلور میاشتې وړاندې څو وسلوالو وتښتوله. د چارواکو په خبره هغه کس چې د دې جلی د تښتولو الزام پې لګېدلې نیول شوی و خو واپس خوشې شوی دی. د عدالت په حکم دا جنۍ اوس په دارالامان کې ده چې کورنۍ یې خپل کور ته بیول غواړي خو چارواکي ملاقات ته هم نه ور پرېږدي. دوی دې لړکې د انصاف غوښتونکي دي. نیاز احمد خاني په حکله رپورټ لري.
سوات تحصیل کابل توتانو بانډه سوری کلی پورا ټبر سوات پرېس کلب کې خبريالانو ته ویل چې څلور میاشتې وړاندې د دوی 14 کلنه ماشومه سمینا 25 کلن به اثر تند وسلې په زور چوته کړی و دوی ته د انصاف ورکړی شي. په پرېس کانفرنس کې یو زنانه په دا اړه وایي
دا موږ سار لس بجې موږ بولتلو زموږ د غرونو ګدرونه لري لري دي موږ شپږ کسانې خزي وو یو را سره وړکی الکو موږ او بډا کې کړلې په دې کې مونږ دې ته جنۍ تاول منګیا چوت کو مونږ ورستې چوت وو دا جنۍ زمونږ نه لګه را دې خوش وو مونږ پسې را روانو دا مجرمان دا بدماشان رالو د بوټو نه په مونږ پسې را وتلو دا خوش ځنګل دی شپږو کسانو سره مشینانو دا دوه کسان اسي دوه کسو جنۍ ونی و دا غین صادر پاتې شهر دا غین پیزار پاتې شهر مونږ چې ویستلې وی تاسو کې چې والی په تاسو ولو مونږ دا هغه وجنه پاره پوری مونږ ته ولاړو شي جنۍ گاډي ته ورځي دا جنۍ زمونږ نه دې څخه پوره پناه کړله.
د د جینۍ پلار خونګل وایي چې په دغه اړه دوی مقدمه درج کړې وه. ملزم گرفتار کړی شوی دی او بیا خوشی کړی شوی هم دی، ولې د هغه لور په دارالامان کې بنده ده او دوی ته د لیدلو کتلو قدرې اجازت نه ورکوي.
دا څلور میاشتې وشوې او زه سهار راځم او بانګونه پټې او ماسخوتن کور ته ځم او بدی کوشش کی کم ځای افسر راځه څوک کم ځای پولیس راځه څوک کم ځای دا دغه پر چپړاسي پورې پسې مونږ ځو چیرې زموږ کم ځای کار وشي او دا اوس افور را داسې ظالم حکومت ته زموږ سره دا دغه نه کوي چیرې موږ سوال وته دا کوو چې زموږ سره تعاون وشي زموږ سره دغه وشي زموږ بچی زموږ دا مور پسې د بیمار ده هغه ته اړه بیماری لګېدلې زموږ سره د ملاقات وړه زموږ ماشوم باندې تاوال شي موږ اړه دا ملاقات په ملاقات سره زموږ ماشوم باندې تاوال شي کنه موږ دا سوال کوو زموږ ماشوم باندې تاوال شي.
پریس کانفرنس کې شریک محمد رسول خان چې د مقامی جرګې مشر دی وایي چې په دغه لړ کې جرګې مرکې هم شوي دي، ولې کله چې دغه ماشومه دوی ته نوی حواله کړی شوي تر هغه پورې دوی څه قسمه فیصله نشي کولی.
موږ وایو چې یو خدا غیر نامناسبه خبره ده چې جنۍ سړی د شپېتو کالو جنۍ د دیارلسو کالو موږ لیدلې نه ده څنګه چې بولې ده هلته پټه کښېنولې ده موږ هغې سره ملاقات نه رشو موږ د هغې شا په شا چې سودا وکړو دا ظلم دی د هغې سره هم ظلم دی او د هغې په سر موږ سودا نشو کولی ولې چې موږ هغې لیدلې نه ده. دویمه خبره دا ده چې دغه اسلام هم خلاف کار دی.
دغه ماشومې شخړې په حواله مو چې کله د دغه سیمې خزینه قامی اسمبلۍ غړي عائشه سید څخه پوښتنه وکړه نو هغوی وویل چې دارالامان قید نه دی او کومو زنانو ته چې د ژوند خطره وي هغوی هلته کې بیایي، خو بیا هم په دا اړه به دوی پلټنې کوي. ولی بلخوا د کابل تانې پولیس وای چې په دغه لړ کې مقدمه درج شوې ده او ماشومه دارالامان ته عدالت لیږلې ده، وړاندې فیصله به عدالت کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ری اوریدونکو وستاسو ته پیښور رپورٹ دراورو. پرون مازیګر د خبر پښتونخوا صوبایي سملې تیر افته د قومي وطن پارټۍ په مشر افتاب شیرپا او شوي حمله پړه د تحقیقاتو د غوښتنې ترڅنګ ویل چې امنیتي ادارې دي د پښتنو سیاستوالو ژوند خوندي کړي. دوی زیاته کړه چې د روسیې کې پر پښتنو سیاستوالو حمله ډېر شوې دي او حکومت باید لاس په لاس کښېنني. په اړه یې د خالد خان رپورټ.
دا ګل په ماخام خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو باندې د ځان مرګي برید په سختو ټکو کې غندنه شوه او د حکومت او نور استخباراتي ادارو نه د یو قرارداد په لار غوښتنه شوه چې آفتاب احمد خان شیرپو باندې د برید پلټنې وشي او ټول هغه عناصر دې کام ته سرګند شي چې په داسې کارونو کې ککړ وي. دا قرارداد چې د قومي وطن پارټۍ خزینه غړي انیس صاحب طاهر خیل وړاندې کړی و ټولو ګوندونو په شریکه منظور کړو او د اسمبلی سپیکر اسد کیسر خان صوبایي حکومت ته دغه یو امر هم وکړو چې 15 ورځو کې دننه آفتاب احمد خان شیرپو باندې د برید پلټنې اسمبلی ته راوړي. پښتونخوا اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ مشر سکندر حیات شیرپو وویل چې د ده په پلار او د ګوند په مشرانو دغه ړومبې برید نه بلکې د دې نه وړاندې هم دغسې حملې شوې دي، خو د دوی ارادې لوړې دي او د پښتون قام په خاوره امن راوست سترو د پاره به خپل مبارزه په وړاندې بودی.
دا کوم ذاتي چې پښتنو سره روان دي په دا کوم طریقې سره چې پښتانه کې نیټ کیږي د ګردي او پښتانه یو دیوال سره د ګولې کیږي د ګردي زه هغه ټول قوتونه ته وایم دا شی مکوې دې هر تر دا شی مبوزه چې سبا پښتانه را پاسي او اوی بیا خپل حق لپاره او خپل دغه لپاره په خپل بزور اړشل لپاره مجبور شي.
دا عوامي نېشنل پارټي احمد خان بادر اول چې د یو سازش لاندې دا پښتنو سیاسي مشران په نخښه کیږي او دوی په جمهوریت او انتخابي عمل کې د ولسنا لری ساتل شي.
زه نه پوهیږم چې ولې اخر
پختانه همیشه ټارګټ کیږي او دا قربانی یوازې پختانه بول د دې جواب تر اوسه پورې ما حاصل نه کړی شو نه مال چا سره چارا قربانو لپاره جناب والا زما ورکران دي زمونږ ایم این ای ګانی زمونږ ایم پی ای ګانی زمونږ منسترانی او زمونږ قائدین او چې بیا د صوبې او د نورو څخه خبرې شي نو هغه بیا
دا خیبر پختونخوا سینئر وزیر او دا جماعت اسلامی پارلیمانی لیڈر عنایت الله خان په آفتاب احمد خان شیرپا د ځانمرګي برید په سخت ټوکو کې غندنه وکړه او صوبایي سمله ته باور ورکړو چې د دوی حکومت به په صوبه کې د امن قائمولو او خلکو ته تحفظ ورکولو پوره پوره کوششونه کوي. خو بیا د قومي وطن پارټۍ بخ بیدار خان وویل پکار ده چې حکومت په ټوله صوبه کې دا ترهګرو په ضد عملی ګامونه پورته کړي او آفتاب احمد خان شیرپاو باندې د برید په شا ټول لاسونه کام ته څرګند کړي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د متحد دا قومی موومنت مشر تاپ حسین هغه بیان هم پوره پوره غندنه شوه کوم کې چې هغه د پاکستان فوج او نور قومي ادارو خلاف خبرې کړې وي او د یو قرارداد په لار د وفاقي حکومت نه غوښتنه شوه چې الطاف حسین خلاف دي د آرټیکل شپږم لاندې د غداري مقدمه درج کړي او هغه ته دې سخت سزا ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په همدې اړوند د یو بل رپورټ دراورو دا چې په پښتنو سیاستوالو ولې دا بریدونه کیږي او د دې وجوهات څه دي او مخنیوی یې څنګه کیدای شي نجیب عامر یې په اړه درته وایي.
د مئی په دیرشمه نیټه په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو کمیشن د پوره چمتووالي او صوبایي حکومت د بشپړ امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوي، خو د انتخاباتو د ورځې په نږدې کېدو سره امنیتي وضع ډیره ډاډمانه نه ده او په یو شمیر پیاوړو پښتنو سیاسي مشرانو د مرګونې بریدونو هڅه شوې ده. دغه سیاسي مشران دغو حالاتو ته څومره اندېښمن دي؟ د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو چې څو وارې د بمی چاودنو او ځانمرګو بریدونو نه ژوندی راوتلی او تازه حمله پرې څو ورځې وړاندې وشوه وایي چې کله هم پاکستان کې انتخابات کیږي ځینې ګوندونه او ځینې پښتانه مشران د وسلوالو لخوا په نخښه کیږي.
او اوس دا دغه د پښتنو د لیدرشپ باندې هم هغه سلسله بیا شروع شوه. دا عجیبه خبره چې کله الیکشن یا دا سلسله راشي نو دا سلسله تیر شي. د نخو دا ښکاري داسې چې د پښتنو چې کوم مشران دي هغوی کو د پښتنو د پاره آواز اوچتوي، د دې فلاو بابو د پاره آواز اوچتوي، نو هغوی ته داسې مرحلونه تیریږي. او مونږ په دا غواړو چې د پښتانه د مایوسۍ نه وباسو او د هغې لپاره چې هر قسم طریقې کاري مونږ هغه استعمالو او دې سره زمونږ حوصلې پست کېږي نه بلکې نور مستحکم کېږي.
د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او د پارلیمان پخوانی غړی اخونزاده چټان هم څو ورځې وړاندې باجوړ کې د یوې حملې نه ژوندی راووتلو. دی وایي په پښتنو مشرانو د بریدونو لړۍ د ډیر پخوانه پیل شوې او کله هم ختمه شوې نه ده. نوموړی وایي دا ډول بریدونه د حکومت هغه داوی هم تر پوښتنې لاندې راولي چې وایي طالبان یا نورې وسلوالې ډلې په دیوال پورې لګولې دي.
د حملو تعلق دی نو دا یو سلسله ده، یو لړۍ ده، روانه ده او وخت په وخت باندې چې کېږي. او سیکیورټي فورسز چې کوم دی دیو دا دعوه کوي چې یاره مونږ په امن کې امن راوستو، مونږ دهشتګرد او دهشتګردي ختمه کړله یا کمزورې کړله. او دغه چې کوم خلک دی هغه لګی دي، کوم چې دهشتګردي، کوم چې عسکریت پسند دي هغه لګی دي په حمله کوي. او لکه دنیا ته دا ښیي چې دا فورسز کوم دعوه کوي دا غلط دي. مونږ وسم په طاقت کې یو، مونږ وسم چې چرته وواړو، په کوم ځای کې وواړو، حمله کولی شو.
په تیرو پارلماني انتخاباتو کې عوامي نشتل ګوند د وسلوالو لخوا تر ټولو زیات د بریدونو لاندې راغلو. دوی په اسانه کمپاین نشو کولی، مشرانې په نخه کېدل او مخه یې ډبېده. ځینې کارپوهان په تیرو انتخاباتو کې د عوامي نشتل پارټۍ د ماتې خوړلو علت هم دا ګڼي. خو اوس بلدیاتي انتخابات را روان دي او بیا هماغه کیسه تکرارېږي. کارپوه محب وزیر وایي د پښتنو مشرانو د نخه کولو موخه دا ده چې مترقي ګوندونه له واکه او ځواکه لرې وساتل شي.
نو که تاسو کال وی چې کلا په 2018 کې جنرال الیکشن کې هم دا خلک سایت تکړی شي او د غوښتل زمیت خلکو چې دوی په انتخاباتو کې حساب نخلي. نو نن دلته په خیبر پښتونخوا کې ځل بیا د بلدیتي انتخاباتو هلې ځلې شروع کیږي. نو زما خو خپلم دغه خیال دی چې هغه خلک نه غواړي چې دوی په داسې اسانه باندې انتخاباتو ته پرېښودل شي.
په پاکستان کې تر دې وړاندې لیدل شوی چې د اکثرو قومي، صوبایي او بلدیاتي انتخاباتو په ورځو کې د یاد وړ پښتانه سیاستوال د ترهګرو لخوا په نښه کیږي. ځینو خلکو شننکو سره دا ویره مله ده چې که د پاکستان امنیتي ادارو کوټلي ګامونه پورته نه کړل، نو دا ځل هم د یو شمېر نورو پښتنو سیاستوالو د نښه کېدو ویره لیدل کیږي.
د نجیب امیر رپورټ مو ورده رودونکو. قبلی سبو کې د امنیتي ستونزو له وجې سیاستوال نشي کولای په ښکارا کلو باندو ته ورشي د خپل خلکو ستونزې ووري. پارلمنت کې د قبایلی سیمو غړي وایي پر دې سربېره هم کوشش کوي چې خلکو سره له نږدې خبرې وکړي. مجید بابر یې پړه نور تفصیل درته وایي.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني غړي وایي چې که هم په یادو سیمو کې د نام نه لامله دوی په پراخه توګه د ولس سره رابطې نشي ساتلی، خو په خپلو حجرو او ټاکل شوي مخصوص ځایونو کې وخت په وخت د ولس د ستونزو نه ځان خبروي. د باجوړ قبایلی سیمې نه سېنېټر هدایت الله وایي چې په یادو سیمو کې د هدفي وجنو او د وسلوالو لخوا د فعالیتونو له امله دوی مجبور دي چې ولس سره د رابطو ساتلو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي.
پاکستان معلوم
بلخوا د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وایي چې ده د خپل امنیت ساتلو لپاره د پاکستان وزیر داخله ته د خودکار وسلو ساتلو لپاره درخواست ورکړی وو، خو وزیر داخله دوی ته د وسلو ساتلو د رسمي اجازت نه انکار وکړو. د مومند قبایلی سیمینا سینیټر هلال رحمان بیا په خپلو سیمو کې د بشپړ امن خبره کوي او په یاد سیمه کې د امنیتي ستونزو نه انکار کوي، خو د ذاتی امنیت په اړه زیاتوي. بلخوا د باجوړ قبایلی سیمې یو مشر ملک عطا الله خان بیا وایي چې د امنیتي ستونزو له امله پارلماني غړو سره د ولس رابطه د نشت برابر ده. سوره د مخکی په باجوړ قبایلی سیمه کې د پارلمان په پخوانی غړي اخوندزاده چټان هم یو بریت شوی وو، او د راپورونو له مخه په تیرو شو کلونو کې د قبایلی سیمو ګڼ شمیر ولسی مشران هم وجل شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دی او لکه څنګه چې تاسو ول شو په تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام کې زموږ د ټولو خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدل شو د غزان تاسو د خوخي پروګرامونه ډاونلوډ کوی هم شي که فیسبوک لری نو په فیسبوک هم د مشال ریډیو پڼه شته دی هغه هلته خوښه کوي تصویرونه هم پکې کتی شي رپورټونه هم پکې کتی شي او مختلفې ویډیوګانې هم هلته شته دی او خپلې تبصرې هم تاسو هلته بوته پرېښودلی شي اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی له نجیب امیر یې اورو
د شمالي وزیرستان اوتمنځیو قبایلو جرګې له حکومت غوښتنه وکړه چې د بې کوره شوو قبایلو د بیرته ستنولو لپاره د واضح پلان اعلان کړي دغو مشرانو حکومت ته ګوتڅنډنه وکړه چې که د روانې میاشتې تر شلمې نیټې پورې د دوی د بیرته ستنونې پلان واضح نه کړ نو دوی به په لارو کوڅو کې احتجاج پیل کړي د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون ماښام په خپله غونډه کې د قومي وطن پارټۍ په مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د شوې ناکامې ځانمرګي حملې غندنه وکړه او د یو قرارداد په منظورولو له حکومت او استخباراتي ادارې غوښتنه وکړه چې د دې برید پلټنه وکړي د ننګرهار چارواکي وایي تېره ورځ د مومندرې ولسوالۍ اړوند د باسول سیمه کې د ائتلاف ځواکونو د هوایي برید له امله اوولس تنه د دولت او وسلوالو مخالفین وژل شوي دي افغان چارواکي او د طالبانو استازي په دې خبره سلا شوي چې طالبان باید د مذاکراتو لپاره یو وار بیا خپل سیاسي دفتر پرانیزي خو یو طالب ګډونوال رایټرز اژانس ته ویلي پر ډزبندۍ او افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو موافقه نه ده شوې افغان چارواکي وایي طالبانو د شمال لویدیځ ولایت بدخشان پر یوې امنیتي پوستې په برید کې د پولیسو لږ تر لږه شپاړس افسران وژلي دي راپورونه وایي دا مهال د فراه ولایت په یو شمېر سیمو کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده د فراه والي محمد آصف ننګ هم وایي چې په وروستیو دوو اونیو کې په دې ولایت کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات شوي دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن جوزف ډنفرد د امریکا د ګډو ځواکونو د نوي مشر او جنرال پاول سلوا د ګډو مسلح ځواکونو د مرستیال په توګه ونوموي ډنفرد دا مهال د میرین ځواکونو مشري په غاړه لري او سلوا د پوځ د لوجستیک ادارې قومندان دی او د تاجکستان مقاماتو د ترکیه اوسیدونکی چې لار افغان دی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره د خلکو د راجلبولو په تور نیولی دی پنځوس کلن مهدي یاکوش د مارچ په شپاړسمه نیټه د یو سیلاني په بڼه تاجکستان ته تللی و
له نجیب امیر مو د خبرونو لنډیز واورېد اوریدونکو اوس به رابعه اکرم خان ته غوږ شو چې د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ ټکي درته وایي
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې پېښور او شاخوا علاقو کې خلکو د بجلی لوډ شیډنګ له وجې وابډا هاوس مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی د ادارې په وینا د پېښور په شمول شاخوا سیمو کې شل شل ګنټې لوډ شیډنګ کیږي د څه له وجې چې خلکو ته مشکلات دي ادارې زیاتوي د پېښور د ځینو علاقو مشرانو د پېښور د بجلی د نظم ادارې پېسکو مشر سره ملاقات کړی دی او د پېسکو مشر ورته دا ویلي دي چې جلسې جلوسونه درنې او هړتالونه د مسلې حل نه دی باید چې ولس د کونډې لګولو استعمال ونه کړي او نوې میټرې ولګوي چې ورته لوډ شیډنګ مت کې زیات نه زیات سہولت ورکړی شي ادارې په وینا چې نه د اولس موقف سره اختلاف کېدی شي او نه د پیسکو مشر خو د بجلی لوډ شیډنګ چې کومې طریقې سره کیږي هغه قابل برداشت نه دی ادارې وایي خیبر پښتونخوا کې څه قسمه لوډ شیډنګ کیږي نو دا غې نه دا تاثر ملاویږي چې خیبر پښتونخوا ته دا غې د برخې برابر حصه هم نه ملاویږي ادارې مخکې لیکي خلکو له پکار ده چې د خپل حصې کردار ولوبوي او د بجلی غیر ضروري استعمال ونه کړي بلخوا د بجلی محکمې له هم پکار ده چې خپل محکمې ذمېوار اهلکارانو خلاف وایو کړی ادارې اخیری کلی کې کده بجلی لوډ شیډنګ هم دا صورتحال وي نو د بجلی محکمې او صوبایي حکومت ته به د اولس غوسې مخه وي باید چې د لوډ شیډنګ مخنیوي لپاره فوري اقدامات وکړي شي اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ مذاکرات شروع کېدل یو ښه اقدام دی او د دې به یقینا په منطقې خاص رات وي ادارې مخکې لیکي چې د افغان طالبانو ویان په وینا چې د افغان حکومت سره باضابطه مذاکرات نه دي بلکې امن په اړه بحث مباحثه ده ادارې لیکي د دې مذاکراتو نه مخکې امریکا او طالبان طالبان ترمنځ هم مذاکرات شوي دي، خو هغه نتیجه خیز نه وو. دا شان د حامد کرزی حکومت هم د مذاکراتو د خواهش اظهار کړی وو. دریا وایي په دې مذاکراتو کې څه پرمختګ کیږي او فوریکین په څه نتیجه رسي. په دې اړه فلحال څه ویل به د وخت نه مخکې وي، خو د پاکستان خواهش دی چې په مذاکراتو کې مثبت پرمختګ وشي چې امن لپاره لار هواره شي. اداري اخیره کلي کې که افغانستان کې امن لپاره لار هوارېږي، نو دینه به پاکستان کې هم د ترهګرۍ په خاتمه کې مدد ترلاسه شي. په دې مذاکراتو کې فوریکین له پکار ده چې د نرموالي مظاهره وکړي او زر تر زره په څه مثبته نتیجه ورسي. جنگ ورځپاړه هم په دې موضوع لیکي او وایي چې قطر کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات انتهایي اهم دي. د دې نه به ترهګرۍ په خاتمه کې مدد ترلاسه کیږي او افغانستان کې به امن بحالیږي. ادارې لیکي طالبانو او نور افغان تنظیمونو لپاره خپل سوچ کې بدلون راوستل وي او خو به دا وي چې دوی په سیاست کې شامل کړی شي، انتخاباتو کې برخه واخلي او د ملک په تعمیر او ترقی کې کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری اکانومیست مجلې کې د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF د شمیرو لمخې راتلونکي کال به د پاکستان اقتصاد ډیره وده وکړي او لوړاندې داسې نښې شته چې د دې ملک اقتصاد به د ثبات په خوا روان دی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي په داسې حال کې چې افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې لپاره خبرې اترې کوي، په کار ده چې د ښځو حقونو ته پام وشي. په مقاله کې زیاده شوې چې د افغانستان نیمه برخه ښځې دي، نو په کار ده چې له نظره ونه غورځول شي. د دواړو مقالو غټ ټکي درته اسرار علم مومند وایي.
اکانومیست مجللی کې د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF د شمیرو له مخې د پاکستان اقتصاد چې راتلونکي کال به 4.5% وده وکړي، دا به په تیرو اتو کلونو کې د دې هیواد د اقتصادي ودې تر ټولو تیز رفتار وي. د روان کال تر مارچ میاشتې پورې د سرپینو لپاره په بیو کې یوازې 2.5% زیاتوالی شوی، کوم چې په څه باندې یوه لسیزه کې د شیانو د نرخونو تر ټولو کم لوړیدل ښایي. په دې کال کې لوړاندې مرکزي بینک د سود معیاري شرح دوه وارې کمه کړې. ځینې اشاري ښایي چې په لګښتونو کې هم زیاتوالی راغلی. که یو کال مخکې وخت او وسره پرتله کړل شي، نو د جولای میاشتې نه تر د مارچ میاشتې پورې د سیمټو په خرڅ کې 15.5% زیاتوالی راغلی او هم په دغه عمر موده کې د ګاړو په خرڅون کې 2% اضافه شوی. د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د دې نوي اقتصادي استحکام امتیاز تر څه حده په خپل نوم کوي. دوی وایي چې حکومت چې د IMF پروګرام په کلکه سره خپل کړو. د نواز شریف لخوا تر واک سنبالولو څو میاشتې وروسته پاکستان په کال 2013 کې د یادې مالیاتي ادارې سره په یو پروګرام سلا شو. په مقاله کې راغلي دي له پاکستان سره د بهرنیو پیسو ذخیرې په دوه چنده سیوا کېدو سره 19.4 اربع ډالر ته رسیدلی دي. د بجلی د پیسو وصولي هم زیاته شوي او ځینې بلونه چې نو ادا کړل شوي د هغو پیسې هم راټول کړل شوي دي چې له وجې په کمپنیانو ډیر بوج کم شوي. د دې ترڅنګ د ټیکس ترلاسه کولو کچه هم لوړه شوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر له طالبانو سره د سولې خبرې خپل لومړیتوب ګرځولی، خو نوموړي کله هم پر دې لور اشاره نه ده کړې چې د سولې په یادو خبرو کې به د دې هیواد مېرمنې کوم رول ولري. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د یو قرارداد له مخې د ټولو هیوادونو ذمواري جوړیږي چې د جنگ په اړه کېدونکو ټولو پریکړو کې د ښځو زیاته نه زیاته نمایندګي او د امنیت او ثبات برقرار ساتلو په هلو ځلو کې یې د برابري او پوره پوره ونډې اخیستل یقیني کړي. په مقاله کې راغلي دي افغان حکومت تر ډیره په بهرنیو مرستو تکیه کوي، نو سوال نه پیدا کیږي چې د بهرانیانو هیڅ خبره به ونه مني. له کلونو راهیسې افغان مېرمنې ویریږي چې کېدای شي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لومړی د دوی پر حقونو سمجوته وشي، او د دې یو شمېر ثبوتونه هم شته ځکه چې طالبانو د مېرمنو له حقونو ډېرې سرغړونې کړي دي. همداراز په افغانستان کې د طالبانو وروستو راغلي حکومت هم د مېرمنو لاسته راوړنې تر خپو لاندې کړې وي. د مقالې په اخره کې یوه پوښتنه راپورته کړل شوې چې د مېرمنو د حقونو په اړه به د هغو سړو به څه ګټه ولري څوک چې د مېرمنو په حقونو کې هیڅ دلچسپي نه لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام هم شته. له اسرار العالم مومند څخه مو د نړیوالو مطبوعاتو غټې برخې واورېدې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو که څه هم افغان چارواکو او طالبانو ویلي چې په قطر کې وروستۍ شو غیر رسمي خبرو کې په اوربند سلا ونه شوه، خو د دې خبرو جوړونکي اداره په ګواښ وایي لږ تر لږه دواړو خواوو په مهمو مسایلو خبرې کړي او د غیر رسمي خبرو یو بل پړاو ته یې لار هواره کړې ده چې په خبره یې کېدای شي د سولې رسمي مذاکراتو لپاره یو بنیاد جوړ کړي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي د طالبانو پر غوښتنو په خپل منځ کې خبرې کوي او په راتلونکي غونډه کې به یې ځواب ورته وایي، خو لا هم باید د دوی په خبره پاکستان پر طالبانو د سولې لپاره نور فشار واچي. په دې هکله دا رپورټ اور. د افغان حکومت افغان طالبانو او حزب اسلامي ترمن د یک شنبه او دو شنبه په ورځو د غیر رسمي خبرو کوربه اداره په ګواښ وایي د ټولو غاړو ترمن د اعتماد سازۍ وروسته هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې د ټولو خواوو ترمنځ دغه سي وبله ناسته وشي. یو لړ پولی افغان چارواکي چې نه غوښتل نو می ښکاره شي مشال ریډیو ته نن ویل چې کېدای شي راتلونکي غونډه یو میاشت وروسته په قطر یا عرب اماراتو کې وي چې دوی یې د رسمي خبرو شروع کولو لپاره مهمه بولي. د پګواش پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې غونډه کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د شاملو طالبانو حکومت کې د ټولو خواوو برخه د هلکانو او جنکو د تعلیم اساسي قانون او افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې په اړه خبرې شوې. په جنیوا کې د یادې ادارې مشر سرګی باتسینوف وایي هیله لري چې دا غیر رسمي خبرې رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي. دا وایي زه د بلې داسې غونډې کېدل ناممکنه نه ګڼم. که په راتلونکي کې هر څه سم وي دا غونډه ماته هیله راکوي. که څه هم په ډېرو مسایلو د برخوالو نظرونه ډېر مختلف وو، خو ترمنځ یې د خبرو چاپېریال ډېر ښه وو. ټول په دې راضي وو چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان او افغانانو د روایتو سره په ټکر کې ده. زما په خیال دا مهم ټکی دی. افغان طالبانو هم پرون په خپل ویب سایټ هغه بیانیې خبره کړې چې د دوی استادو په قطر کې یادې غونډې ته وویل. په دې کې د طالبانو لپاره د خبرو د یو ادرس ذکر هم شته چې یو لوړ پولی افغان چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال لیړو ته وویل، مطلب یې په قطر کې د دوی دفتر په رسمي توګه منل دي چې اوس مهال یې حکومت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله پوزی نن مشال ریډیو ته وویل چې دا غیر رسمي خبرې به هله رسمي مذاکراتو او سولې ته لار جوړه کړي چې پاکستان پر طالبانو خپل اغیز وکاري. افغان چارواکو تل پاکستان غوښتنه کړې چې د سیمې د امنیت لپاره دی نور ډیر کار وکړي او پر افغان طالبانو د خپل اثر رسوخ استعمال کړي چې د سولې لپاره عملی ګامونه پورته شي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری د یک شنبه پر ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی په دې لړ کې ځینې ګامونه اخیستي خو نه یې غواړي تفصیلي مطبوعاتو ته ښکاره
کړي.
کار داسې نه دی چې ښکاره دې وشي، خو کوم خلک چې دا کار کوي هغوی په ډېره ذمهواری سره کوي. موږ فیصله کړې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې باید ښې شي. د دې لپاره ډېره مهمه خبره دا ده چې افغانستان کې امن او ثبات راشي چې پر ټول بیا سروي. د دې لپاره ضروری ده چې افغان طالبانو سره روغه جوړه وشي. موږ دې لړکی کوششونه کوو ان شاء الله چې وبشي.
د طالبان سره په قطر کې غیر رسمي خبرې چې رسمي مذاکراتو ته د لار هوارولو هیله پیدا کړې دي، په داسې حال کې کیږي چې افغان چارواکي مشال ریډیو ته ویل د حقانی شبکې استازي په دې غونډه کې شامل نه وو. اوریدونکو په قطر کې مو د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ د خبرو په اړه تفصیل واورید. په همدې حق لبانې تاسو یو بل رپورت درورو. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې قومي مشرانو په قطر کې دغه خبرې که څه هم د دوی په غیر رسمي دي خو هر کله یې کړی دی. دوی پرون په یوه غونډه کې ویل چې په کار د رسمي مذاکراتو لپاره کار وشي. په ارګون کې شبې دې غونډه کې برخوالو زیاته کړه چې باید دا مقاله لاسه ورنه کړل شي او د سولې لپاره د ټول ضروری ګامونه په عملی ډول پورته کړل شي. پاړې د نجیب الله الخیل رپورټر.
د پکتیکا ولایت د نهو ولسوالیو یو شمېر جهادي مشران، دینی عالمان او قومي مخور چې د سولې تر نامه لاندې د ارګون په ولسوالۍ کې تېره ورځ په یوه غونډه کې راغونډ شوي ول. په دې وروستیو ورځو کې د افغان حکومت د سولې شورا او د طالبانو د یو شمېر استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د غیر رسمي لیدنو کتنو او خبرو اترو هرکلی وکړ او غوښتنه یې وکړه چې په افغانستان کې د سولې پروسه باید داسو کسانو لخوا پر مخ بوتلل شي چې هغوی منځګړي خلک وي او دواړه خواوې ورباندې باور ولري. د ارګون ولسوالۍ یو تن قومي او جهادي مشر مولوي حبیب الله جان په دې غونډه کې په قطر کې یادو ناستو او لیدنو کتنو ته هیله مندي وښوده. د اول دې لیدنو کتنو ته ولس ډېر خوشحاله دی، خو له یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو یې هم وغوښتل چې د هغو څرګندونو د ډډ وکړي چې د سولې بهیر زیانمنوي.
زموږ مشران تللي دي په قطر کې د طالبانو سره، د حزب اسلامي سره ناست دي، ټول په دې بازار کې زیرې سره کول د خوشحالۍ نه چې هلته ورغلي دي طالبانو سره صلح کوي، په افغانستان کې به صلح راشي. هلته ډله ولاړه د هغه دپاره د سولې دپاره څه ټنډ لرو موږ څه جغیزو په صلحه باندې چې لګیا شو هلته د حقوق بشر ولا راجګ شي، هلته د مدني ټولنه پسې راجګ شي، هلته د بل پسې راجګ شي او چې د موږ حق او حقوق بیان نه شي.
د زدرانو د قوم یو تن قومي او جهادي مشر ګلباز بیا وویل چې دولت او وسلوال مخالفین دې په ګډه دریمګړي خوښ کړي او وروسته دې په فکر سره خبرې پر مخ بوزي
چې دوله طرفې مسلح کسان خوښ شي تا به منځګړي کسان ورته رسېږي دغه یمېږي دی په مابین کې به صلح راولي. داسې نه شي کېدی چې خلک میر وغوړي چې هلته روشی مصره کښېنه ایمېز په سر باندې ته هېڅ شی مه غوړه، امیر څه ادب خو لري څه د پوره او جنګېږي ځون وېژني.
په دې غونډه کې د پکتیکا د مدني ټولنو د همغږۍ د دفتر مشر یعقوب خان منظور وویل چې
افغانستان اوس یوې ذهني جګړې ته اړتیا لري. ټوپک د لاس او دغه جګړه مو ډېره وکړه، اوس کلامي او ذهني جګړې ته اړتیا لري ترڅو د خلکو دغه د راتلونکي نسل ذهن جوړ شي چې دغه جنګ د څه دپاره او د کومو موخو دپاره ده.
د یادولو وړ ده د افغانستان د سولې عالي شورا هم د سولې د خبرو په اړه د طالبانو وروستی نرم دریځ او مثبت نظر د سولې د ټینګښت لپاره ګټور بولي.
د سولې پر لور
هر طرح کری چې د کنه هغه بدرنګ زکه ده چې دا هغه مینه له ژوند سره نسته، دا هغه مینه له مرګ سره.
موږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې نور د بې ګناه ځامنو خاطه بوتونو ته کښېني، ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور بند کړي او دوی دې صلح ته واچوي.
عدم تشدد آواز دی، اقدامات چې کوم دهشتګر کوي نو دا د هغې غلط فهمي ده چې په ګولو باندې ده نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي.
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې هکله د مشال رادیو خبرونه د سولې په لور اوریدل مه هیروئ. ډیر زر له مشال رادیو څخه.
اوریدونکو مشال رادیو اورئ، د افغانستان په کونړ ولایت کې دینی عالمانو یو غونډه کړې ده او په دې غونډه کې د افغان پوځیانو او د افغان ملي ځواکونو په مقابل کې جنگ یا د دوی په خبره جهاد ناروا بلل دي او ویلي دي چې د دې پوځیانو د دې ځواکونو پر ضد باندې ځکه جنگ غیر ضروري دی چې یو خو دوی مسلمان دي او بل د خپلو خلکو د حفاظت کار پر مخ بی. روحلا انوری نور تفصیل درته وای.
د کونړ په لزګونو دینی عالمانو په یو غونډه کې له افغان ځواکونو یو ځل بیا ملاتړ اعلان کړ او د دغه قواو پر ضد هر ډول جګړه ناروا وبلله. مولوی نجیب الله حقیار غونډې ته وویل افغان امنیتي ځواکونه دي چې خپل سرونه په لاسونو کې نیولي، په ځانونو شپه او ورځ وکړي او له وطن نه دفاع کوي. هم دوی دي چې خلکو ته یې په آرامه فضا کې د ژوند کولو زمینه برابره کړې ده.
د ملي اردو سربازا، د پولیسو سربازا، د امنیتي ملي سربازا، ته خو هغه سړی چې ستا په موجودیت کې خلکو ته قرآن رسېږي، خلکو ته سنت رسېږي او خلک د دین په لاره کې پیاوړي قدمونه اخیستلی شي. موږ او تاسو باید په خپلو محافلو کې، په خپلو مجالسو کې، په خپلو مساجدو کې، په خپلو مدارسو کې، په خپلو منابرو کې د دې تایید وکړو چې د ملي امنیتي ځواکونو تایید او حمایت په موږ او تاسو باندې داسې فرض دی لکه
څنګه چې تا موږ او تاسو خپل بچو ته قران او سنت خو. مولوی عبیدالله بهاری وای ټول افغانان د دې خاوري بچی دي او د افغانستان ساتنه پر فرض ده. هر څوک چې د وسنی نظام د کمزوري کولو او ډنګولو هڅه کوي یو غیر شرعي عمل او ظلم دی.
منګه د دې خوره بچیان استو په دې خوره کې راوښیو استو په دې خوره کې د دې تعلیمات د دینی علماو نه یاته د خپل علمي معیار په اساس باندې د دې خوره خدمت د دې خوره امنیت د دې خلکو امنیت په منګه یعنی فرض او لازم دی. نو منګ باید په ټول په ټوله د امنیت د دفاره حالي ځلی وکړو او د امنیت د لپاره هغه علمي استعداد موږ استعمال کړو چې ټول بشري نړۍ ته یعنی امنیت تامین شي. زمون امنیتی تدابیر دلته یعنی څوک اخلالي خرابي دا به ځان سره غټ ظلم وکړي.
د اسمار ولسوالي اوسیدونکو مولوی مجیب الرحمن وای افغان ځواکونه مسلمانان دي او د مسلمان په ضد د جګړې کول جواز نه لري.
موږ چون کې عقیده لرو چې امنیتي ځواکونه مسلمانان دي کلمه د شهادت وي مونږ کې روجن شي کم نیمګړتیا په نظام کې وي دا غیر اصلاح کوشش وکړو او ټول علما موږ د دې معنی باور خو زمنګ امنیتي ځواکونه ټول مسلمانان دي ایمان پکې دي موږ دا غي نه ان شاء الله ملاتړی را
څنګه په دې بنا باندې چې د افغان دي مسلمان دي کلمه وي او د نظام کې نیمګړتیا وي مني نو دې معنی جهاد کول او دا مناسب ندی او زه د خپل علم په انداز کې دا وایم چې دې معنی د جهاد پتوا حرام نه مناد.
خلک وایي چې چیرته افغان دینی عالمان یو خلشي پرېختونی ډول د خپل ځواکونو او خلکو ملاتړ وکړي په گاوند کې د یو شمیر مولایانو لخوا د افغانستان پر ضد ورکول کېدونکو فتوا ته په خپل وخت جواب ورکړي نو ډیر زر په ټول هیواد کې روانه جګړه پای ته رسیدلې او سولې راتلې شي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو تاریخ به شک چوپه
دي ډیره سخت روانه کیره هر څه کې
دوستو په لومړي مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې په فارن افیرز بجله کې د لیکوال او شنون کې عقل شاه لیکنه خبره شوې. نو موړې د بیلابیلو مثالونو په ورکولو وای د حقونو فعال سبین محمود تر هغه سمدستي وروسته په مرموزه توګه ورجل شو چې د بلوچستان پر موضوع یې وغونډه جوړ کړه. عقل شاه وای په پاکستان او نړۍ کې زینو کسانو د سبین محمود وژنې پړا پر استخباراتي ادارې ISI اچولې ده. د دې لیکنې مهمه برخه درته پامیر ساحل وای.
په فارن افیرز مجله کې لیکوال او د سیاسي او دفاعي چارو په عقل شاه وایي تیر ونې د بشري حقوقو فعال سبین محمود هغه محل په وسلوال برید کې ووژل شو چې نوموړې د بلوچستان پر موضوع یو غونډه کړې و. نوموړې په کراچۍ کې د یو کلتوري مرکز مشر و. د نوموړې تر وژنې یو ونې مخکې په لاهور یونیورسيټي اف مینجمنت ساينسز کې د بلوچستان په اړه یو غونډه جوړېدا چې د لیکوال په خبره ISI د سیاسياتو فاکولټي یا څنګه کارکونکي وګواخل او هغه غونډه جوړه نشوه. لیکوال وایي کله چې سبین محمود وو ژل شوانو په پاکستان او نړۍ کې ډیرو کسانو په سمندستي توګه استخباراتي ادارې ISI ته غوتونیوله خو په پاکستاني رسنیو کې د دې ادارې په لویانو پښتنه وکړه چې د دې څه ثبوت دی چې د سبینې محمود په وژنه کې د ISI لاس وو. رسنیو ویل ISI هغه ته ویلي ول چې وسلوالو په خپل لیست یا فهرست کې د هغه نوم شامل کړی دی او غواړي وې وژني. عقل شاوای ISI یو خبريال سلیم شهزاد ته هم خبرداري ورکړی او ځکه چې هغه د ترهګرۍ په اړه رپورټونه جوړول. تر دې خبرداري وروسته چې هغه د القاعده وسلوال ډلې یو بریټ په اړه خبر ورکړ نو هغه وتښتول شو او باندې تشدد وشو او بیا ووژل شو. همدارس د پاکستان یو بل خبريال او شنون کې نجم سیټي ته هم وویل شو چې د وسلوالو په لیست کې نوم دی. سیټي څلور میاشتې له پاکستانه د باندې تیر کړي او بیا چستون شو نو خپل ټلویزیوني خبرونه به یې لکوره کوله. وس هغه په مرمۍ زد گاډي کې ګرځي. د تیر کال په اپریل کې پر خبريال حامد میر بریډ وشو چې پکې هغه جوړول شو. میر پر ISI تور پورې کړ چې ور باندې حمله یې کړی ده. عاقل شالي کې کله چې تیر کال د پاکستان پوز پاړه د کتاب خبر شو نو د ISI دوه کسان په نیویارک کې کولمبیا پونتون ته ورغلل او د کتاب مخکتنې په غونډه کې برخه واخیسته. د وای د ISI کسان پر دې غوسول چې د خپل کتاب کې دا داوه ولې کړی و چې په بلوچستان کې په ښکارا خلک تختول کیږي شکنجه کیږي او وژل کیږي. لیکوال وای کله چې هغه
هغه استخباراتي کسان تلل، نو د ته ویل چې آیا ثبوت لري چې د پاکستان پوځ په بلوچستان کې دا کارونه کوي. عاقل شاه وایي وروسته ورته دې کسان وویل چې دې ډول کارونو ته یې لاس اچولی دی، نو نتیجو ته هم باید تیار واوسي. لیکوال وایي د پاکستان پوځ د متوسطې طبقې هغه فعالان خطرناک بولي چې په انګریزي ژبه هم خپل ولس او هم له هېواده بهر خلک د پاکستان له حالاتو خبروي. عاقل شاه وایي خلک به هیڅکله ښایي خبر نه شي چې سبین محمود چا ووژله، ځکه چې د هغې وژنه هسې مبهمه کړل شوه لکه د سلیم شهزاد او پر حامد میر برید. د زیاتوي البته دا ده چې په پاکستان کې یوازې هغه خلک د بیان ازادي لري چې یا خو له پوځ سره نږدې وي او یا یې هم د پوځ له وسلوالو ډلو سره اړیکې وي. له دې پرته نور ټول خلک باید په یوې دایرې کې کار وکړي، که نه نو د سبینې محمود په څیر به وژل کیږي.
څوک شته که نه شته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومان بچې خو به چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټه هم لاړه، چپل هم لاړه.
کله یې مونږ ته کارتونه راکړو، اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګرېوان. پولیس ته شکایت کاره کې اول درته دا چې داسې بڼه.
مشال راډیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
اوریدونکو، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کارپوهانو، عامو پاکستانیانو او پاکستان میشته امریکایانو سره د خبرو په بنیاد په خپله مقاله کې لیکلي چې دې وروستیو کې د امریکا په اړه د پاکستانیانو نظر له منفي څخه مثبت ته اوښتی دی. په مقاله کې راغلي چې پاکستانیانو حس کړي چې د هرې ستونزې لپاره پر امریکا ذمهواري اچول سم کار نه دی. د دې لیکنې غټې برخې ورو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي چې پخوا د امریکایانو په اړه د پاکستانیانو نظر ښه نه و او ښه یې نه ورته کتل، خو اوس دغلته میشته امریکایان، پاکستانیان او څېړونکي وایي دا فکر بدل شوی دی. په مقاله کې راغلي چې اوس د پاکستاني ټولنې منځنۍ طبقې خلک د ترهګرو نښه کوونکي ډرون بریدونو ملاتړ کوي. همداراز په منځني ختیځ کې د تشدد د پراخېدو له وجې پاکستان کې خلک په دې پوه شوي چې په اسلامي هېوادونو کې ټولو جګړو کې امریکا دخیله نه ده. ورځپاڼې د څېړونکي رسول بخش له خولې لیکلي چې اوس ډېر پاکستانیان تر ډېره حده د روانو خرابو حالاتو پړه پر ایران او سعودي اچوي. په مقاله کې د یو بل څېړونکي ایاز امیر لخلې راغلي چې پاکستانیان اوس دا حس کوي چې خپل مشکلات باید خپل حل کړي او امریکا ضد احساسات نور په درد نه خوري. واشنگتن پوسټ لیکلي په دې وروستیو کلونو کې چې له افغانستانه جګړه د ډیورنډ کرښې اغاړه قبایلي سیمو ته وغځېده، نو ډیرو پاکستانیانو له سیاسي ستونزو او اقتصاد د خرابوالي څخه د ترهګرۍ له وجې د خلکو وژل کېدو پورې ټولو مسایلو لپاره امریکا قصورواره ګڼله. په پاکستانی ورځپاڼو کې د امریکا پر ضد لیکنې او په کوڅو کې خلاف ډېرې مظاهرې کېدلې، ځینې وخت به دا مظاهرې له تشدد ډکې وي. سره له دې چې امریکا پاکستان سره ډېرې مالی مرستې کوي، بیا هم د شو نظر پوښتنو تر مخه به پاکستانیانو د امریکا ښه نه ویل. خو تیر اګست کې شوې د پیو ریسرچ سنټر په یوه سروې کې 59% پاکستانیانو د امریکایانو په اړه منفي نظر ورکړی. دوه کاله مخکې دا شمېره 80% وه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د دې بدلون معنی دا نه ده چې اوس پاکستان د غربي هېوادونو د وګړو لپاره یو خوندي ځای دی. دوه هفتې وړاندې کراچۍ کې پر یوې امریکایي استادې ډزې وشوې او سخته ژوبل شوه. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو رپورټ تر مخه په تیرو دوو کلونو کې پاکستان کې درې امریکایان تښتول شوي او بیا خوشي شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د دې غړې اخیری رپورټ دراورو. بل غړې کې بیا لتا سره خو پرون ډېر اسماعیل خان کې د مشال ریډیو په مرسته کې دونکو فوټبال ټورنمنت کې د وزیرستان ریډ زون او ګومل پهنتون د قبالی سیمو زده کوونکو د لوبډلو ترمنځ میچ شو. لوبغاړو د مشال ریډیو مننه وکړه چې د داسې لوبو تابع یې ورته کړې وه او هیله یې خدا چې په راتلونکي کې هم داسې سیالۍ تر سره شي. په اړه یې د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
ڈیرا اسمد خان شد مشال ریڈیو پمرستا دے فٹبال ٹورنامنٹ روان دائے پرون مزید گرما لوبا دے وزیرستان ریڈ زون او پا گومل یونیورسٹی ڈیرا اسمد خان شے دے قبائلی تالے بلمانو دے فٹبال کلبونو پا منسک شے وشوا چکومہ دے وزیرستان ریڈ زون دے یو گول پا توان و بائی لالا دے دگی کلب کپتان رمن اللہ مسعود دے ٹورنامنٹ او لوبے پا باریک شے مشال ریڈیو تا پا دارنگ بوجا غدا
نن چکی میچ وشوی ڈر خوانی وکړلی دا ټورنمنت میز ته مشال رډیو سپانسر کړای دی میز ته شکریا ادا کړه چې رنګ مشال رډیو د رډیو په واسطه سره د ټاکاولې قبایل خدمات یې کړه او مدد یې کړه ډیر غاټ او انډیا سه هم حد دینه دا توکو د چدی دو د میز د پور اداس د شغل او د تفریح ټورنمنت نه منعقد کوي
دا خبره په ګومن یونیورسيټي شه د قبایلی طالب علمانو ټیم مشال شر محمد وزیر په داس سر مخ بوتله
او میز د مشال رډیو ډیر شکریا ادا کوي چې د قبایل د پورا ټورنمنت یې ارنج کړای دی میز امید لري چې مشال رډیو د قبایل د پورا نور داس ټورنمنت یې ارنج کو
پس فدی وزیرستان شه د محکمه تعلیمات مرستیاله جنسی افیسر میرزمان مسعود چې کوم د دغه لوبې خصوصي میلما و ټورنمنت او لوبې ستایلو سره یله جوه تکړه چې مشال رډیو باید د ټورنمنت دغه لړۍ هر کال جاری وساتي
مو چې کوم عملی په غرور باندې سوالی دل او مشال رډیو چې کوم نشرنما د میر د ټرایبل د لوبغاړي کوي دغه ډېره ستاینه کوم او په دغه ترتیب خو دغه د ګروت د نشرنما وشي په بین الاقوام سطح باندې د یو رنګ وروري
یو ځل دې بیا یادوي چې دغه ټورنمنت د آل پاکستان فوټبال اسوسیشن سویلي وزیرستان په اهتمام کېږي چې په ورستونو کې باید وتلي ټیمونو او لوبغاړو ته ټرافیکان شلډونه او نور نمونه ورشل شي سیلاب مسعود مشال رادیو ډېره اسماعیل خان
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه